دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم تاسو زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ نن یک شنبه ده زه سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولم د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی دی چې پر طالبانو باندې د امریکایي او افغان قواو په هوایی او ځمکنیو حملو کې شدت راغلی دی د امریکا د دفاع د وزیر په وینا د دغو حملو په نتیجه کې طالبان دومره کمزوري شوي دي شاید چې تر ډیره وخته پورې بیرته خپل مخکیني حالت ته ونه ګرځي له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو خبرې د سولې په اړه نه بلکې په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو تختور شو امریکایي استادانو د خوشي کولو په اړه دي د افغانستان حکومت ادعا کړې ده چې دغه خبرې د پاکستانی چارواکو په منځګړیتوب کیږي خو امریکایي مقاماتو او طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټینګار کړی و چې پاکستان غواړي د سیاسي خبرو د پیل کولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره لاره هواره کړي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرجوب په حق له خپل تازه رپورټ کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3500 ماشومان وژل شوي دي او 9000 نور ټپیان شوي دي د پروان ولایت چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د سختو بارانونو وروسته د سیلابونو د راوتو له امله د شنبې په ورځ د کابل بامیان لویه لاره د غوربند په دره کې بنده شوه او په سلهاو موټرې دواړو خواو ته بندې پاتې دي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ مذاکرات چې دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو لپاره د شنبې په ورځ د سویډن په پایتخت سټاکهولم کې پیل شوې له پیل کېدو نه 8:30 وروسته یو ناڅاپه بې نتیجې پای ته ورسېدل کارپوهانو خبرداری ورکړی چې اوس هم د دې خبرې زیات امکان موجود دی چې د پاکستان نوم رسمن د اقتصادي عمل د نړیوالې کاري ډلې یا FATF په تور لیست کې شامل شي معمولا په دې لیست کې د هغو هیوادونو نمونه شاملېږي چې د ناپاکو پیسو په کاروبار کې ککړي او یا د ټریریزم ملاتړ کوي په داسې حال کې چې د عراق د حکومت په ضد د ولسي پاڅون دوام لري د شنبې په ورځ په بغداد کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د پولیسو په ډزو کې څو کسان وژل شو په تېره یوه هفته کې له 15 نه زیات کسان وژل شوي دي دا خلک د بېروزګارۍ غربت او په لوړه کچه په حکومت کې د اداري فساد او اختلاس په خلاف راپاڅېدلې دي ایران دوه تنه استرالیایي اتباع چې څه مودې مخکې نیولي وو د شنبې په ورځ باندې له قید نه آزاد کړل د یو رپورټ له مخې د استرالیا چارواکو هم یو ایراني محصل چې مخکې نیولی وو له زندان نه آزاد کړی دی د ایپی خبر ایجنسی رپورټ ورکوي چې د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې له 1200 نه زیات پادري هن چې د تیرو 4 لسیزو په موده کې پر ګڼ شمېر ښځو او هلکانو باندې د جنسي تیري په جرم تورن شوي وو تر اوسه ورسره محاسبه نه ده شوې د اژان د رپورټ له مخې دا جرمونه چې د کلیسا په انګړ کې دننه شوي د رومن کاتولیک فرقې د مذهبي فرقې د مشرانو اعتبار او وقار ته په نړیواله کچه سخت تاوان رسولی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر بیرمن میشل باشلټ په هنګ کانګ کې د مظاهرو په دوران کې تشدد په باب د مستقلو تحقیقات غوښتنه کړې هنګ کانګ چې په خاځه برېټانیا مستعمره و او د چین خود مختار سیمه ده د 1300 نه پکې د حکومت په خلاف د دیموکراسي طرفدارانو احتجاجونه او له پولیس سره نښتې روانې دي تیر هفته دوه کسان ټپیان شو یو ژورنالیست په سترګه باندې ولګېدو تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ مصر حکومت وایي چې د حبشه او سوډان سره د برق د یو غټ بند جوړولو په سر باندې چې د نیل د دریا په سر باندې جوړیږي مذاکرات ځنډېدلې دي مصر دا ویلي لري که دغه بند جوړ شي نو زیاتې اوبه به سوډان او حبشه یا ایتوپیا ایسار کړي او د مصر زیاتره برخې به وچې پاتې شي د دواړو د دریواړو هیوادونو ترمنځ په دې موضوع باندې له ډېرې مودې نه شخړه روانه ده مصر د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې په دې اړه د سوډان حبشي او مصر ترمنځ منځګړیتوب وکړي دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل
د نړۍ خبرونه مو واورېدل پرپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان خارجه وزارت ویلي دي چې د طالبانو او د امریکایي اساسو خبري چې په پاکستان کې کیږي د امریکایي بندیانو د خوشی کېدو په باره کې دي، نه د سولې په باره کې. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالب استازو ترمنځ وروستۍ لیدنې ته په خبرګون کې وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لغوه شوې خبرې بیرته لا پیل شوې نه دي. ښاغلی زمان د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د دوو یرغمل شویو امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه خبرې کړي دي.
حکومت افغانستان فعلا د دې نظر است که
د افغانستان حکومت اوس په دې نظر دی هغه خبرې چې شاید اوس په اسلام آباد کې روانې وي د سولې له بهیر سره هیڅ ډول تړاو نه لري، بلکې د دوو یرغمل شویو امریکایانو د خوشي کولو په اړه دي چې له طالبانو سره بندیان دي. ښاغلی زمان ټینګار وکړ د سولې په اړه هر ډول خبرې چې پکې افغان حکومت حضور ونه لري او په اړه یې له وړاندې افغان حکومت سره مشوره نه وي شوي هیڅ ګټه نه لري. خو سیاسي کارپو انتظار خادم امریکا غږ ته وویل امریکایي او طالب استازي په اسلام آباد کې د افغان سولې پر سر خبرې کړي دي. د هغه پر وینا دواړه خواوې پر دې هم بحث کوي چې د سولې د خبرو له بیرته پیلېدو مخکې څه ډول د روان تاوتریخوالي کچه راکمولی شي.
خلیلزاد او ملا برادر په یو وخت اسلام آباد کې دي، دا په خپل ذات کې یوه کوردینه شوې خبره ده، یو تفاهم ایجاد دی. دغه تفاهم په خپل ذات کې د افغانستان د سولې د راتګ دپاره دی. نو که د افغانستان حکومت بې ځایه شکوک وکړي، ګیلې وکړي، معنی وکړي، نو خپل هغه د خپلو دیني فلسفې ته صدمه رسوي، ځکه حکومتونه لوی صلاحیتونه لري، قوانین لري، منابع لري، او لوی صلاحیتونه او منابع او قوانین ته لوی مسؤلیتونه راوړي.
د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو 12 کسیزه پلاوی د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ، چې تر هغه یو ورځ مخکې زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی و. د رویټرز خبری آژانس د راپور په اساس امریکایي او طالب استازو د دغه سفر پر مهال په اسلام آباد کې سره مخامخ خبرې کړې دي، خو دواړو خواوو تر اوسه په رسمي ډول د دغه خبرو جزئیات نه دي په ډاګه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې په دریو هفتو کې به د انتخاباتو کمیسیونونه د افغانستان نوی جمهور رئیس اعلان کړي. ښاغلی غنی د افغانستان قواو ته د اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې په وینا کې دا خبره کړې. حکمت سروش د کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د مهال ویش له مخې لومړنۍ پایلې باید روانې میاشتې پر اوویشتمه او وروستۍ پایلې د لړم په شپاړسمه اعلان سي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې خبرې کولې، په درو اونیو کې د نوي ولسمشر د راتګ خبره وکړه.
سه هفته بعد رئیس جمهور جدید افغانستان به اساس آرای آزاد مردم افغانستان حلف خواهد کرد. ای تعلق اعلان از او مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کمیسیون شکایت انتخابات است. تا این سه هفته ما در خدمت تان هستم.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې نږدې 2.5 میلیونه کسانو رایه کارولې، خو وایي چې تر تصفیې وروسته کیدای سي دغه شمېرې کمې سي. د ټاکنو د څار بنسټونه او مدني ټولنې کمیسیون په کمزوري مدیریت او ساړه کار تورنوي.
کمیسیون های انتخاباتی به شکل بی‌طرفانه، مسلکی و با استقلالیت کامل در رهنمود قانون باید هر چه زودتر کار خود انجام بدن و اجازه نتن که نهادهای و افرادی که مسئول نیست فشار وارد کنه و تهدید کنه و تلاش به این باشه که حداقل به نفع تیم خاص کار صورت بگیره.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی چارې له مهال ویش سره سمې روانې دي. دغه کمیسیون وایي چې د رایو په شمیرنه کې درې ورځې ځنډ د ټاکنیزو ټیمونو او نورو ادارو د څارونکو د غیر حاضرۍ له امله راغلی.
د نتایجو په اعلان کې به موږ خپل ټول شفافیت او خپل ټول هغه ظرفیت د افغانستان خلکو ته ښیو چې موږ بې طرفه او موږ په خپل ټول ظرفیت باندې د سکیجول په مطابق به انشاءالله خپل پایلې اعلانو.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه اونۍ تیریږي، د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ټولو ولایتونو له مرکزونو څخه به نن ټاکنیز مواد کابل ته راورسیږي چې وروسته به د څارونکو په مخ کې فزیکي او ډیجیټل شمیرنه پیل سي.
د د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري. د زابل ولایتي شورا ویلي دي چې د شاجوی د ولسوالۍ د سقوط ګواخ موجود دی او کای امنیت ته مرکزی حکومت پامونه کی ممکن د کابل قندهار لوی لار هم د ترافیکو په مخ وترل شي. عزیز الله پوپل رپورت را لګل دی.
د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې د شاجوی ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونسي لعمل به د ولسوالۍ سقوط وکړي او د کابل قندهار لار به هم د ترافیک پر مخ وترل شي. شاجوی د کلات په ختیځ 50 کیلومتر کې د کابل کندهار په لوی لار پرته پراخ نفوس لرونکو ولسوالۍ د چی تر ولایتي مرکز کلات وروسته د دې ولایت مهمه سیمه بلل کیږي. د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چی په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د لاري د تړل کېدو ویره زیاته کړې.
پر ټول ولس باندې ته خدمات په ټپه ولر دی او هله تدریزر وسو دکان دي د شاجوی په بازار کې ټول دکانونه بند دي او داسې نه دولت بازار تور کلایسي او طالب راځي بیرته ځي نو هلته وضعیت خراب ده او له مرکزی دولت څخه زموږ غوښتنه ده د زابل د چارواکو په هغه اطمینان باندې بسنه ونه کی په شاجوی کې بل سره واندې د راپور بل څه ورکی زموږ له مرکزی دولت څخه غوښتنه ده د شاجوی د بازار د تسپیه لپاره د شاجوی د بازار د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او زره واخی.
بلی خواته یو امنیتی سرچینې د نوم نخ پرې دوه په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې لتیری وی اونې راهي سي د جګړې له ویری د شاجوی ولسوالۍ بازار د خلکو پر مخ تړل شوی او د ولسوال د دفتر او امنیت قمندانی پرته د بازار تر لاسو زیاتې پوسټي وسلوالو طالبانو نیولې چې لعمل ولسوالۍ د سکوت لګوار سره مخ شوی. خو د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رډیو ته په دې اړه ویل چې د زابل والی تیر ورځ شاجوی ولسوالۍ ته تللی او د ولسوالۍ د سکوت خطر نه پیښیږي.
دغه د ځواکونو عملیات تل شروع شوی دي او واستوال طالبان هغه کوم ځکه چې دوی وو پوتنځایونه او هغه د منځول شوی هغه تسپیو تلاشي دی ځان روان زنه زینو کې ورسره مقاومت شوی دی افغان ځواکونو سره چې هغه هغه کې دولستانه واستوال طالبان څو په دغه عملیات کې وژل شوی دي. همدارنګه په اتیا کړي ما مختلفو نومونو تر اوسه پورې کښ په منځول شوی دي او یو فلډر موټر د منځول په دغه عملیات کې
ل د سره ترڅنګ د زابل روغتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د یو نامعلوم دلیل په واجه ل تیری وزیر په دی خو د شاجوی مرکزی روغتون د ناروغانو پر مخ تړلې دي. د دی ولایت د امیر روغتي رئیس ډاکټر لال محمد توخی امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د غروختون ته د شپږ ولسوالیو د ناروغانو ترڅنګ د کابل کندهار د لوی لاري د ټرافیکي پیښو قربانیان هم رول کیږي او د ولایت په کاچه دوهم ستر روغتون دی.
د شاجوی روغتون مو د ناروغانو پر مخ تړل شوی دی. محلته مرته جراحي خدمات نسای ولادي خدمات داخلي عمومي او د اطفال خدمات لرودل هغه ته د طالبانو له خوا څخه اختار کول سویدا او روختن مو سپندم نو ناروغان وسم سرګردان دي ځکه په شهر کې هم جنگ د وضعیت خراب ده. هلته شخصي سکتور هم فعالیت نه لري. تر اوسه عامل معلوم نه ده. موږ قومي سپنجري او علما مخالف طرف ته لیږلي دي تر څو د مشتاق عامل راوښی چې په کومه واجب باندې موږ تاسو روښتونونه بند کړی دي خو تر اوسه مشتاق عامل معلوم نه دی.
تیر میاشت په کلات کې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم حمله کې د زابل مرکزی روغتون په بشپړ توګه ویجاړ شوی چې له روغتي پرواد د چارواک په وینا دوی له ډیرو سنځو سره لاس او گریوان دي. خپل وسلوالو طالبانو د شاجوی ولسوالۍ د روغتون د تړل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي دی چې د سیاسي هدف د پاره نه بلکې د فساد په اړه د خارجي حکومتونو نه غوښتي دي چې د سیاسي رقیب په حق لا څېړنې وکړي. مګر ټیکست مسیجونه خیي چې امریکایي ډیپلوماټانو د جمهور رئیس ترامپ سره د ملاقات په بدل کې د اوکراین جمهور رئیس د بایدن په حق لا تحقیقاتو ته هڅول لري. بل پلو د کانګرس د استادو د مجلس دریو کمیټو پر رسمي ډول د سپینې ماڼۍ نه د اسنادو غوښتنه کړې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا د استادو په مجلس کې دیموکراتانو د جمهور رئیس ترامپ د استیزا د تیرونو په ارتباط سپینې ماڼۍ څخه پر رسمي ډول د اسنادو غوښتنه کړې ده. د استادو د مجلس دریو کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ په یو بیانیه کې وویل استیزا مهمه ده ځکه سپینې ماڼۍ له دوی سره همکاري رد کړې ده. بل خدا استادو د مجلس تیرونکو له اوکرين سره د جمهور رئیس د مرستيال مايك پنس د اړیکو په اړه هم هغه ته د اسناد په اړه یو پراخ وړاندیز لګولې دی. او ویل شوی چې د مايك پنس یو همکار ممکن د جمهور رئیس ترامپ او د اوکرين د ولسمشر خبري اوریدلې وي چې دا د استیزاد تحقیقاتو لپاره مهمه دي. بل خو د کانګرس غړو د جمعې په ورځ له مايكل اټکنسن څخه چې د افشاګر د شکایت د څېړلو مسؤلیت ورسپارل شوی او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سیزا پاره څېړنې کوي په شخصي ډول پوښتنی وکړي. خو د ډیپلوماټانو ترمن نوې افشا شوی پیغامونه په یو ډول د افشاګر د ادعاو ملاتړ کوي. امریکایي ډیپلوماټ کرت وولکر د ټرمپ او زيلنسکي د ټلیفوني اړیکې په ورځ د اوکرين د ولسمشر او همکار ته پیغام لیږلی وو او ویلی وو
لسپینې مړې څخه مې واورېدل چې جمهور رئیس زی ترامپ ته وایي دای به هغه څه چې په 2014 کال کې شوی عمیق تحقیقات وکړي او موږ به واشنگتن ته د سفر تاریخ غوره کړو.
ترامپ یو ورځ وروسته له هغه چې له چین څخه د خپل سیاسي رقیب په اړه د څیړنو غوښتنه وکړه د جمعې په ورځ یې دا رد کړ چې د اوکراین له ولسمشر سره د داړې کې د څه په بدل کې وي.
د بایدن د کمپاین پروا نه کوم خو د فساد پروا کوم. کمپاین د مربوط کیږي سیاست یې خپل کار دی د سیاست پروا نه کوم.
ترامپ دا تایید کړ چې دیموکراتان د استازو په مجلس کې د استیزا لپاره کافي رای لري خو په سنا کې دومره رای نه لري چې د لواک څخه لري کړي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د جمعې په ورځ وویل د امریکا د جمهور رئیس د استیزا لپاره د دې پریکړه په حقایقو ولاړه ده نه د ښاغلي ترامپ د شخصیت پر اساس.
هغه څه چې موږ دلته بحث کوو د شخصیت په اړه نه دي او یا هم د ټاکنو پورې د اړوندو سیاسي اختلافاتو په اړه نه دي چې له اوس څخه دیارلس میاشتې او دوه اونۍ وروسته کېږي. خو د استیزا مسله د حقایقو په اړه ده.
میت رومنی یو ځینې جمهوریت غوښتونکي سناتور دی چې په روخانه پر ترامپ انتقاد کوي. هغه په ټویټ کې ویلي د بایدن په اړه له چین او اوکراین څخه د تحقیقاتو غوښتل ناوړه او ویرونکي کار دی او دا یوازې د سیاسي انګیزې په هدف اقدام پرته بل څه نشي کېدای. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان د یمن په جنگ ځپري هواد کې د 103 سلويخت بند پاتې سومالیایي مهاجر سره مرسته وکړه چې د روانه هفته په سر کې خپل کورونه تسانه شول. خبريالي لیسا شلاین د جنیو نه راپور شلېګلې.
د سومالیایي مهاجرو ډله چې شپک 50 ماشومان هم پکې وو د دوشنبه په ورځ د عدن له بندر نه په کشتي کې حرکت وکړ او په بل ورځ د سومالی لند د باربارا بندر ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ادارې نطاق جویل ملمن وای حکومتي چارواکو او د بشري مرستو د ادارو استاد حاضر وو چې دوی ته هر کله وای او مرسته ورسره وکړه. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
With the conflict having effects on the economic and security situation in Yemen, many migrants and refugees find themselves without the means to provide for themselves and their families, stranded they then turn to humanitarian organizations for return assistance.
جنگ په یمن کې په اقتصاد او امنیتی وزبانه تاثیر کړی دی. ډیر سیاسي پناه غوښتونکي او مهاجر هیڅ وسیله نه لري چې خپل ځانونه او خپل کورنۍ سره پر مرسته وکړي. دوی د بند پاتې کېدو نه وروسته د بشري مرستو لیدارونه وغوښتل چې د دوی سره وطن ته په ستنېدو کې مرسته وکړي. پاتې سلمان د بشري مرستې او خیری مرکز او د کویټ حکومت بیرته وطن ته د ستنېدونکو پروژه ته ملوي. ملمن وای دغه پروژه د 3 نومبر په میاشت کې پیل شوې ده چې د هغه وخت نه راپدی خو څه باندې 1500 سومالیي مهاجر بیرته وطن ته ستنه شوې دي. په امن کې د 250,000 مهاجرو زیاته برخې سومالیي مهاجر جوړوي. ډېر د 1900 لسیز نه راپدی خو په امن کې دي. دا هغه وخت وو چې په سومالیا کې کورنۍ جنگونه خته چې په نتیجه کې جمهور رئیس محمد سعید باری له قدرت نه استقرار شول. له هغه وخت نه راپدې خو چې سومالیان خپل وطن نه راوتل دي. ډیر کلونه په امن کې محفوظ وو. یمن څه باندې څلور کاله په کورنی جنگ کې لټال دی او د نړۍ داسې یو هیواد دی چې ډېره بده بشري ستونزه لري. ملګري ملتونه راپورټ ورکوي د نفوس له درو نه دوه برخې د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بین المللي مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق بابر بلوچ امریکا غږ ته وویل په سومالیا کې لا تر اوسه د مهاجرو د ستنېدو لپاره شرایط مساعد نه دي، مګر د زیاته کړله یو ان ایچ سی آر به د سومالیا د هغو مهاجرو سره مرسته وکړي چې غواړي په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. بلوچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
With the prolonged conflict, the refugees have also been feeling the pressure, and for those who want to go back home in spite of what's happening inside Somalia, we are able to help them. Once they reach Berbera,
daga ugdo jang pa mahajiro ham fishar rawaste de aw da hago mahajiro saramrasta ka u saral de che danana pa Somalia ke tsrawan de be ham gwaadi be ta Somalia ta ulashi kala che do barbara ta worasi ge no mang ba do do sara zin imrasti ukhdo da bilkul da mahajiro pore ala ریچ غواړي سومالیا ته ستانه شي او هلته ووسیږي. بلوچ وایي یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډه د 2018 کال نه راپه دیخوا له یمن نه سومالیا ته 15,000 سومالیي مهاجر استولي دي.
نړیواله تعلیمي بودیجه په لسګونو زرو ساحلي ماشومانو ته د معیاري زده کړې زمينه برابروي او هغو الکانو او جنکو ته هیله پیدا کوي چې په خپل ځواني کې د تاوتریخوالي او پریشانۍ نه بل څه نه دي لیدلي. په 2018 کال کې په نړیواله بشري عالی غونډې کې د تمویل کولو د میکانیزم اساس کې خوندل شو چې سباندې 1.4 میلیون ماشومانو سره په استراري حالت کې مرسته کوي چې بیرته خوندزي او تولار شي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه راپورټ را لګل.
څو باندې 15 میلیون ماشومان په جنگ، طبي آفتونو او نور استراري حالاتو کې ګیر شوي دي چې لزده کړونه به برخې دي. په ساحل کې ماشومان چې د افریقا لوی سارا جنوب په لوته پرته یو سیمه ده، برسیره پر نور ماشومان ډیر بې وزله دي. مرکزی مالک د جنگ په علت څو باندې 950 وټړل شو چې تقریبا 2800 ماشومان لزده کړونه محروم شول. تعلیم انتظار نشي ستل د ادارې مدیر یاسمین شریف په دې تازه وخت کې د مالی ماموریت نستانه شوې ده. د هغه ماشومان چې د مفتی په خار کې د بيزه شو کسانو په کم کې ولیدل او وايي په ډیر بد حالات کې وو. د امریکا غږ ته ویلې دغه ماشومان له رواني حالات نه کړاو غالي ځکه چې مجبور شول چې خپل کور کله پریدي. دوی فقط د خپل کالو سره راوتل دي، بل هیڅ شی نه درلود. شریف ځاتوي
They have fled some horrifying violence in the north.
په شمال کې داراون کې تاوتریخواله او اولدینه وتختیدل. مال یو شمیر ځوان جنو سره خبرې وکړې چې خپل کورونه او خپل کډلې لیدلې وي چې ورونه ورته اچول شوي او له داسې کلونه تښتېدلې دي چې بېل محاکمې نه پکې قتلونه کېدل. دوی ډېر زر ټکان خوړلی وو. شریف وایي د دوی د ویرې د تجربې سره سره ماشومان د ښه ژوند د خوب لیدو سره راورسېده. دا وایي دغو ماشومانو د ډاکټر کېدو، د قانون پو کېدو او خون کې کېدو خوبونه لیدل. دا وایي تعلیم دغه خوبونه رښتیا کولی شي. د څرګند کړه دغه ستونزې د مالی د ساحل ټوله سیمه پریشانه کړې ده او 2.4 میلیون ماشومان له ښوونځیو نه پاتې دي. دا وایي دغه بودیجایي ادارې په بورکینا فاسو، مالی او نیجر کې 600 میلیون ډالر استراري پانګه اچونه کړې ده چې 1,000 ماشومان سره په تعلیم کې همرسته وکړي. د زیاته کړه دغه مرسته د زیاتېدو پلانونه شته او نورو ساحلي هیوادونو ته به وغځول شي. په داسې حال کې چې دغه تعلیمي بودیجې اداره د پروژو لپاره پیسې ورکوي او د یونیسف او سیو د چلډرن په شان موسسې دغه پروژې عملي کوي. جنگ ځپلو حکومتونو د دوی مرستې ته هرکلی ویلی دی. شریف بیا وایي
what they are receiving through our investments right now.
دوی چې څه زمونږ له پانګې اچونې نه او په سیمه کې زمونږ له انډیوالانو نه لاسته راوړي، هغه د ټولګیو په بیا بادولو، د زده کړې په مرکزونو، په بیت الخلاګانو، د زده کړې د موادو په ویشلو، د حفظ الصحې په تشویقولو، په رواني او ټولنیزې مرستې، د ښوونکو په روزنه، د ټولنې د غړو په متحرک کولو ولګول شي چې د ژغورل شوي چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي. تعلیم انتظار نشي وستله. اداره د افغانستان، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، سوری او یوکران په شمول په دوه دیرشو هیوادونو کې د پروګرامونو سره مرسته کوي. دغه اداره غواړي د 2020 کال پورې 1.8 میلیارد ډالر لاسته راوړي، د هغو 9 میلیونو ماشومانو او ځوانانو غم پرې وخوري چې په مشکل کې ژوند کوي. لاسته د راول شوو پیسو 80% به د نجونو په زده کړه باندې ولګول شي، ځکه نجونې ډېرې شاته پرېښودل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. پرون په کابل کې د ښوونکي ورځ نمانځل شوې ده. په افغانستان کې 209,000 ښوونکي په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په تدریس بوخت دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړي.
د شنبې ورځ د ښوونکي نړیواله ورځ د کابل په غازی لیسه کې د ویغونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د ورنیت د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی په خپل وینا کې د خونکو د ژوند د خکېدو لپاره د افغان حکومت د یو شمېر پروګرامونو یادونه وکړه. ویل چې اوس مهال خونکي د نورو ستونزو سربېره د کمو ماشونو او د بیکاری له ستونزو سره هم مخ دي.
پیشتر استاد بیدار هم بسیار
مخکې استاد بیدار هم ډیره ښه اشاره وکړه چې خونکي په ټولنه کې ډیر ښه ځای نه لري. موږ ټول موافق یو د پوهنې د رهبرۍ په کچه چې موږ کله کینو او خبرې کوو ګورو چې دا یو د پوهنې له ستونزو څخه دی.
کلان ما هست
د پوهنې وزارت سرپرست په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه زیږیدلې ناخوالی، د خونکو د وضعیت د خرابوالي د عوامل په توګه یاد کړ او په تیرو کلونو کې خونکو ته د کورونو جوړولو لپاره تر 2,000 جریبه ځمکې د ویشلو پروګرام هم خونکو په ژوند باندې چندانې اغېزمن ونه بله. او ویل چې اوس دا وزارت خار او کور جوړولو وزارت سره کار کوي چې خونکو ته د ځمکې د 2 نمرې پر ځای د 2 خونو لرونکي کور جوړ کړي. هغه د خونکو د ماشینو د لړیدو لپاره د خپل وزارت هڅو یادونه هم وکړه. ویل چې په حکومت کې دنه د خونکو د ماشین د لړیدو لپاره اقدامات شوي. خدای اقدامات د تیرې شنبې د ورځې د جمهور رئیس د ټاکنو له امله تر اوسه کومې پیلې ته نه دي رسیدلې. دې غونډه کې د عبدالواسی پیس په نوم د خونکو د شورا منشي د پوهنې وزارت سرپرست د ټیټو ماشینو او د کور د ستونزې په برخه کې د اقداماتو د غوښتنې سربېره د خونکو لپاره د تدریسي ساعتونو د کمیدو وړاندیز هم وکړ.
شما ان شاء الله در همین تالار میبینید که
تاسو ان شاء الله په همدې تالار کې ګوري زموږ خون کې په ډېر جګ عمر یعنی زاړه دي. تاسو ته د تدریس د ساعتونو د کمیدو وړاندیز کوي چې باید په اونۍ کې چې درسي ساعتونه 10 او یا 28 ساعتونه دي که تر سلورو او یا شپږو ساعتونو کم شي ډېر بخښي.
خیلی کار خوب پات بده.
همدا شپه دغه خون کې په خوندو کې د درسي ډیپارټمنټونو جوړیدو غوښتنه هم وکړه. په افغانستان کې اوس مهال 209,000 خون کې سبان 9 میلیون زکونکو ته چې 3.5 میلیون یې انجونې دي په خوندو کې درس ورکوي. په دغه شمېر کې هغه 9,000 خونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې په درس بوختي هم شامل دي. په افغانستان کې د مسلکي خونکو د شمېر کمی سربېره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې په کافي شمېر ښځینه خونکي هم نشته. په کلیوالو سیمو کې د ښځینه خونکو د کم شمېر له امله کورنۍ خپلو نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په کابل کې یو شمېر خزو د علاج نه وروسته بیا نشو ته مخه کړی ده. دوی وایي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کاوه او د ژوند پوره اسانتیاوي نه درلودي، ځکه بیرته په نشو اخته شوی دی. ممتاز بهیر په دې باره کې د کابل نه رپورت راکړی دی.
دا په کابل کې په مخدره موادو د روغ د خزو د درملنې سلبستریز مرکز دی چې دلته زیات شمېر خزې له خپلو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر درملنې لاندې دي. په دې مرکز کې یو شمېر بستر شوی خزی وایي چې 100 ځلې دلته درملنه شوې ده، خو له درملنې وروسته کورنۍ ترې ملاتړ نه دی کړی او د اوسېدو لپاره بل مناسب ځای نه لري.
ځای مې نه درلود، ژوند مې نه درلود. بیرته بتلم د پل په سر، هلته مې لیدل چې نور څکوي، زه به هم هلته شپې او ورځې پاتې کېدم او بیا به مې څکل.
ما تقریبا 3 سال میشه، د 3 سال 16 دفعه تداوی کردیم که 4 دفعه
په شاوخوا 3 کلونو کې شپږ ځلې زما درملنه شوې. سالور زل په دې مرکز کې ډاکټر شایسته زما درملنه کړې.
دوی په کابل کې مخدره موادو ته اسانه لاسرسي د بیا متعددو بل لوی عامل ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. د ماښام تر 8 بجو اجازه غواړو. نو خدای پامان، ورځ مو پخیر.